مشال ویډیو نه ساته خبرونه او ری په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې بلګړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان پامیر ساحل سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې د افغانستان وضعیت پاړه شوې ټرایکا پلس غونډې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه به په لومبي نمایي کې واوري او په دویم نمایي کې مستاسو د پاره 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم راوړي دي. خو تر هر څه وړاندې له پامیر ساحل د دې وخت خبرونه واوري.
لکه څنګه چې مو اوریدل د ټرایکا پلس په نوم هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان سره هر مرستې ته تیار دی او اروپایي ټولنې او امریکا له کډوالو سره د ناسم چلند پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. بشپړ خبرونه د افغانستان پر حالاتو. د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو د غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازې ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. هغو هیوادونو همداراز په افغانستان کې پر بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه وښوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته د ټرایکا پلس ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي چې له افغان لوس سره باید کومک وشي. د ټرایکا پلس هیوادونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ملګري ملتونه وایي چې د هغه هیواد ولس د قاتل له خطر سره مخامخ دی. طالبانو د سپټمبر پر 8 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغه ډلې غړي دي او یوې ښځې ته هم پکې ځای نه دی ورکړل شوی. طالبانو همداراز تر شپږم ټولګي وروسته پر حکومتي تعلیمي ادارو د نجونو زده کړې درولې دي. دوی وایي چې حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅه کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له افغان ولس سره بشري مرستو ته تیار دی. نوموړي پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر په بیان کې وویل افغان پلاوي ته یې د خپلو مرستو ډاډ ورکړ. بیان وایي پاکستان افغانستان ته اړین خواړه، درمل او په ژمي کې له یخنۍ د خلکو ژغورلو لپاره سامانونه استوي. عمران خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد له زختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او نړیوالو یې له حکومت سره مرستې درولې دي. عمران خان په بیان کې زیاته کړې چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته به د کووېډ 19 واکسین وړیا ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر پر 10 لیو پلاوی سره په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغی. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالب چارواکو په تیرو څه د پاسه 2.5 میاشتو کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو سفرونه کړي دي او وایي پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو یې له چارواکو سره بحثونه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شخړو د هواري د متبادل نظام د پلي کېدو په 2 میاشتو کې دننه خه نتیجې ورکړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان پرون مشال راډیو ته ویل د روان کال په می کې چې د شخړو د هواري د متبادل نظام قانون هغې قبایلي ضلع ته وغځېد، نو دوی د ځمکو د لانجو په ګډون کلونه پخوانۍ شخړې هواري کړې دي.
The 38th April till date, total 38 cases seen are referred to the parties in 18 cases seen are among the results we see major land dispute soon is come the best their solve the parties are issues around.
د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر کال په دسمبر کې د شخړو د هواري متبادل نظام قانون منظور کړ چې د روان کال په می کې تر قبایلو وغځېد. خو د قبایلي سیمو ځینو مشرانو، د ښځو او مدني چارو فعالانو او یو شمېر پارلماني استازو پر دې نظام نیوکې کړې دي او دریځ لري چې هغو سیمو ته د پولیسو او د عدالتي نظام ورغځېدل کافي ول او دا چې جرګې ته ورته د شخړو د هواري متبادل شوراګانې د حقونو د سرغړونو لامل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اروپایي ټولنې او امریکا د ناقانونه کډوالو د وضعیت پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله زرګونه کډوال بند پاتې دي. امریکا، برتانیې، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یو ګډ بیان کې د بیلاروس غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې هغه هیواد سیاسي اهدافو ته د رسیدو لپاره انسانان د وسیلې په توګه کاروي او د هغوی ژوند په خطر کې اچولی دی. دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې دا کار د منلو وړ نه دی او د سخت نړیوال غبرګون غوښتنه کوي. په بیان کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم هم د سیمې د ثبات په خطر کې په اچولو تورن شوی دی. د اروپای ټولنې مشران وایي مینسک قصدن د منځني ختیځ او د افریقا له هیوادونو مهاجرین هلته ورتګ ته هڅولي او بیا یې د غچ اخیستو لپاره په قصدي ډول له پولینډ، لیتوانیا او لاتویا سره خپلو پولو ته ټیل وهلي دي. مینسک د پرونی اعلامیې په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د شلوریزه کرکټ کپ پایلو بابا د نومبر پر 14 د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلو به کې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې په سیالۍ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې جوړې کړې. په ځواب کې استرالیا د 108 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړ. د نومبر پر 9 په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلند ته په 500 وکټو ماتې ورکړې وه. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 18 پیل شوې چې پکې 14 لوبډلو برخه واخیسته، خو څلور لوبډلې تر تمریني سیالۍ وروسته له اتلولۍ بهر شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره وي نو 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل تر څنګ ځنې ریپورټونه به هم واوري. نو اول زو د ریپورټونو طرف ته. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د مرستې وکړي. نوموړي دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړ او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې اندېښنه څرګنده کړه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید په دې رپورټ کې د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخیستی دی.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمائندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټولي نړۍ ضرورت دی. د پټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل، د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادي بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی. په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسېدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد آزادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسېدلی دی. ده دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندګانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغان افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره چې کوم بشري بنیادي حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې که چېرته د افغانستان د ترقۍ او د امن لپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغه کې ټول سټیک هولډرز دي، حصدار دي، په کې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپي ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي، او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه دی وت. نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې دپاره هم په کې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا د روس د علاقه کې چې دم دی هغه اهم دی.
اسلام آباد کې کېدون کې ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه. او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوها او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره غونډې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرج کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د نومبر پر 11مه مشال ویډیو ته وویل د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورت کې حکومت د یادو ضلعو د 340 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیسې چرته او په څه خرج شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د قبایلي ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورت وړاندې کړل شو. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي وو چې که د دې 340 ارب روپو په اړه داخل شوي تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به یې اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیښ کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه، نو په هغه کې 340 ارب روپۍ چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوي دي، د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلي وای نو هلته باید کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې زلو سټل زلې چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 10مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوي دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوي دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو زیلو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلي زیلو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 340 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی زیلو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرج کولو د عمل نه مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلي ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار ده په قبایلي سیمو کې نړیوالي او حکومتي مرستې د قبایلي ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولس نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن مشترکه هلته برینام اس دوی وی چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکړي هغه سره د ممکن جګه مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوې لاکو د پره نو هغه بیا هغه خو بیا په خپل ځای استعمالي.
خو بلې خواته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټې هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکې محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلوم وسلوالو وژلې وو. قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر زر ونیول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشئی توکو پر ضد سخت وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې لړ ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکو کاروبار کوونکي ډیر پیاوړي دي خو صوبایي حکومت وایي د نشئی توکو ختمولو په غرض یې یوه ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاز را کوي.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملکند کې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسلوالو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملکند او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې دې مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره ومنله چې په سیمه کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
نو پاره تم کې په پټه تفسیر کوم چې کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سو نو دا غینه مخکې خدا خبر په دغه ډول کې چې ورنه د چیرې شاه باندې البته د څنګه دی یو تقریر کړو منشیات پروسو خلاف نو دا یو یره سرګندګی کې چې راکې دي چې دا د هغه کار او زمون سره مسله لګتا ده چې زمونږ دغه د خال تک لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې لیوی په وجه باندې چې نو دا وي څنګه
د خبر پختونخوا حکومت څو ورځې مخکې د مدني فعال محمد زاده تر وژنې وروستو د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له خپلو دندو لرې کولو امر کړی وو. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشال ویل چې په خیبر پختونخوا کې د نشئی توکو مافیا ډیره پیاوړې ده.
خبر کې لګم عام تاسو خدای رې چیرې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو کې د حکومت رټ کم نه نو ال تبره تکیانی او تبه منشات کاروبار کېدو تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د فخار کې په کورونو کې دنه تکیانی لګې دي او ال تبه کوم آیس تیاریږي هیروین تیاریږي تاسو پر کار دی په حیات آباد باندې علاقه کې په استودیو ډیر پوه شي علاقه چې دا غره بیوروکرات او غره خلک کوسي دي پای کې په بنگلہ کې کوم نه راځي چې څه لګې دی او د خیبر په سمهره تاریخ په ټونه زیات منشات
تاریخ وید په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشئی توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي هلې ځلې وګورو نو روزانه چې کوم دی کمین په دویم دریم داس کې د سندیش قانون سازي کیږي د منشیاتو خلاف اواز پورته کیږي کارکردګي پیش کیږي اوس تر تیرې هفتې د تاسو د سمې ریکارډو خو هم پای کې دعوی کړی چې موږ په دې تیر کال کې څومره منشیات چې کوم دی نو نیول دي آیس یو دومره خلک دونه ته مکړې دي. خو کبل طرف ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم دی د منشیاتو دا پیرون چې کوم دی ډېر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زمونږ د سیمې هغه د دې کې اخته کیږي او غي په دې خصوصا دا کم آیس کې کوم نه نه شرغه لري.
بلخو په کابل سیمه کې هم د نشي توکو پر ضد مبارزه کوونکې لا بلا بلا غاخونو سره مخامخ دي. په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 14 مشاله لته ویل چې د نورو سیمو پر تاله په قبایلی علاقو کې د نشي توکو مسله جديده
ده. د کم دنده خصوصا د آیس نشه اوس په باجوړ کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده. ټول قبایلی عام پکې به دښمنۍ کېدل او یو قوم سره اخلاقي سره هغه په ماشین او په توفق باندې کېده. اوس دا خو بیا غوښته خاموشه غوښته یو دښمنۍ زمونږ د دې کې روانه ده. په دې خلاف مونږ وخت وخت باندې مبارزه کوو. په خپل باندې د فکر چې هم غواړي کې کده مونږ څوک آیس کې یا پولیس کې دا مونږ لري په خپل باندې مخنیوي وکړو یا ورشو وینا او د باندې کېږي دا مونږ نشو پولیس ته والا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د نشي توکو ختمولو په غرض یو ځانګړي ډله نټ په نامه جوړه کړې وه چې مقصد یې د نشي کاروبارو کوونکو پر ضد پراخ عملیات کول وو. په دې ځانګړې ډلې کې تر څلوېښتو پورې پولیس او کمانډوز شامل دي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې په نشو روږدو کسانو سرکاري تعداد معلوم نه دی، خو د غیر سرکاري ادارو له شمیرو سره سم په دغه صوبه کې په نشو روږدو کسانو کې تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دی.
مشال ریډیو اوري. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر لارې پخوانی شخړې په خړ ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر د لاندې د هغو کیسونو په حق له فیصلې کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقینو پر ازاد ایوي مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلی سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده د نوري صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سی یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی، ملیحه امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2000 کال د ډسمبر په 13مه د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي، خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود.
د 30 اپریل نه ټل ډیټ نومبر کې کم دا زمګر سوم په دې کې زمګر ټوټل 38 کیسز چې نه رپر شوې دي. په دې کې چې 18 کیسز چې نه هغه زمګر رزول شوې دي. په دې کې زمونږ صدا چې میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د ډیر څلوېښت کال چې نن دا کې د فریقانو چې نن دا ایشو روانه یا الحمدلله غوښته رزول شوې دي. ای ډی آر چې نن صرف د مرز ډیسټریکټ ته پاره نه دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دا غیر پاره هم دا شې په دې کې هم په دې باندې کار روان چې نن شروع ده.
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله. نو په څو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پښتونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادلې لارې یا ای ډی آر مشر ډپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي. هغه ډله په کامي مشرانو، ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پښتونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پېښور په ګلبرګ پولیس سټېشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پېښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبره وکم زمګ بیسیکلی ایشو زیات تر دی لند دا چونکه زمګ سیټلمنت نشته نه هغه په ریګولر کورس کې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لګ ګرانی د دې د خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کی خو په دې کې دا چې بیسیکلی چې کیس کر پر کی چې هو د دوه پر ټایم کنسنت ده زمګ کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت په کی فیصله به کې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي په وړاندې پر ټایم چې نه په پوینټ باندې چې ایګری کوي
دا چې ADR څه توای او په زمشو قبالی ضلعو کې څه حیثیت دی د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په اکثر زمشو قبالی ضلعو کې د پټواره د ځمکو نور داسې پیاوړی نظام تر اوسه نشته نو په هغه صورت کې د ADR په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم
دوا درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې پکې نامینیټ شي او هغه چې کومه شخړه وي هغه یو حل راوباسي کوم دې خلکو وخت نه دا فیصله جوړه کړې هم وي د اعتبار هم وي نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو ځکه دا و چې سرنګ د فاټه مرګ شول چې کوم جوډیشل سیستم او هغه په فاټه ایریاز کې نو بیا دا محسوسه شول چې آیا دا خو داسې ایشو چې هغه د کم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د باندې هغه رنگ نه ایڈریس کېدلې شي
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ADR کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري نو موري ویل چې په سیمه کې د ADR نوټیفیکیشن در روان کال په اکتوبر کې شو تر اوسه هغه دوه کیسونه مکملې دوه نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې لامل به فیصله پاتې وو خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فائده نه در رسولي نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي وي
د ADR اختیار د دې چاندل راځي نو د پکار دا و چې کم په خیبر پختونخوا کې DRC ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړ شو خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې FIR خو ضروری دی کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% نه دی خو 75% مسالې په DRC کې حل کیږي او موږ DR چې تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړو کامیاب نه دی هغه بنیادی وجه دغه ده چې یو خو په عوامو کې د غابرنس نشته او بل سیول ایڈمنسٹریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم DCs دي NCs دي
بلخو په قبایلی چارو نظر لرونکو اجازه مومن په دې قانون کې او نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ADR د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی
باغی کې قانوني خبره چې کوم ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ADR چې کوم فیصلو هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل سکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسټرکټ سیشن کورٹ شو هغه کې فیصله وشي چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا په فیصله کې او بیا دې مغټه خبره چې دنو هغه دادا چې دا چیلنجبل نه دی
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بېله څه خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي حکومتي چارواکي وایي چې د پخواني فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره د جرګې دغه نظام راوړي چې قانوني
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز لنډې صفې 2011
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازې ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. طالبانو د اګست په نیمایي کې تر واکمنېدو وروسته د سپتمبر پر 1 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغې ډلې غړي دي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅې کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له افغان ولس سره بشري مرستو ته تیار دی. نوموړي پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویل افغان پلاوي ته یې د خپلو مرستو ډاډ ورکړ. بیان وایي پاکستان افغانستان ته اړین خواړه، درمل او په ژمي کې له یخنۍ د خلکو ژغورلو لپاره سامانونه استوي. متقی د نومبر پر لسمه له یو پلاوي سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورغی. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شخړو د هواري متبادل نظام د پلي کېدو په 2 میاشتو کې دننه ښه نتیجې ورکړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر شاهد علي خان پرون مشال راډیو ته ویل د روان کال په می کې چې د شخړو د هواري د متبادل نظام قانون قبایلي سیمو ته وغځېد، نو دوی د ځمکو د لانجو په ګډون کلونه پخوانۍ شخړې هواري کړي دي. اخوا د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو، د ښځو او مدني چارو فعالانو او یو شمېر پارلماني استازو پر دې نظام نیوکې کړي دي او دریځ لري چې جرګې ته ورته د شخړو د هواري متبادل شوراګانې د حقونو د سر غړونو لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اروپایي ټولنې او امریکا د ناقانونه کډوالو د وضعیت پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله زرګونه کډوال بند پاتې دي. امریکا، برتانیې، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یو ګډ بیان کې د بیلاروس غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې هغه هیواد د کډوالو ژوند په خطر کې اچول دی. مینسک د پرونی اعلامیې په غبرګون لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا تور رد کړی دی.
لن خبرونه مده مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل در توړان دکړل. اوریدونکو وسوخ شوې ده د غړې دړومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت له امله د کتابونو بازار سوړ شوې ده. ډېر لیکوال لو ویری خپل کتابونه نه چاپوي او غنو خبرندوی ټولنو د خپل لګښتونو نه پوره کولو لپاره کاروبار تړلې ده. د کتابونو نخ پرېدل بعد بیان ازادي څومره ټکنې کړی، په دې اړه د بشیر غواخ په قربتو په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې په ټپه ودرېدونکې دی چې په تیرو 60 کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږیږو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنې کوي. زه بشیر غواخ ساسې قربایم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو که د مشال ریډیو خپرونې مو اوریدلې وي نو درته معلومه شوې به وي چې د 13 اگست په 15 طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې یې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وه چې څه یې زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سختدریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیان دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندویه ټولنې دانش پریس مشینونه ودرول او له تیرو 30 کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوې دې انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د 80,000 ډالرو پریس مشینونه په 15,000 ډالر پلوري. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته ویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
چې کتاب ته په تیرو شلو کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه، هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی، تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خپرندوی ټولنې لخوا نه دا خبره کوم، هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې، په موږ حال نه دی اخیستی، نو موږ له مجبوری د دانش خپرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي، موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړل.
د مشال ریډیو اوریدونکو، دانش خپرندویه ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول، بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنی په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپله دغه د یو پروژه ډیزاین کړې وه چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو، موږ یوازې د هغې یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بېرته راغی، په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغېز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته یې حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو له وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بېرته موږ ته راغلل، حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
او زه بشیر غواخ مو په مشال آنلاین خبرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو، که جلبات ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی. دا ټولنه په خپل هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو پر راتګ سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوي دي.
تیر په نسبت مونږ په میاشت کې وساره یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې مونږ کم از کم کتابونه به چې مونږ چاپ کول په میاشت کې مونږ 15-16 کتابه چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې مونږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول، خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې مونږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زمونږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندوی ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبی تقریبا زیات پکې وتړل شولې. په کابل کې ډېر مشهور مطبی وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبوع د پاره قوي برق ضرورت دی. چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلی، نو هغې د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شیزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې 12 ساعته وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یعنی د کتابونو د خرڅلاو په اړه. نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی، داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی. د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري، خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې په تېر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه و، علمي سیمینارونه به و، فراغتو مراسم به و، په ولایاتو کې مشاعرې وې، غزلیز مخمونه به و. نو په دې کې به بینرونه چاپ کېدل، لیکوالانو کتابونه چاپ کول، شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي، کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګه کیږي، بیرنګه شوي دي. تر څنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو، تاسو مشال آنلاین خپرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. کله یې خو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی، له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی. ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوسه دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به یې اخیستل، مطالعه به یې کولی، هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی، په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي، ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکري تغییر رامنځته.
اوریدونکو، د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي پخوا به د کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته، خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي، دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د مطالعینو ماسینو په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت و چې ښه ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. ما خپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. خو اوس ډېر زما په شان ځوانان چې ډېر دغې ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده، او هغه ځوانان چې غوښتلې کتاب ولولي، مطالعه وکړي، نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي، معلومات واخلي، د هغوی لپاره ښه خبره نه ده، ځکه هغوی د دغې معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښې پایلې نه لري. یو وطن یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي، او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلوماتو او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، موږ د کتابونو د نه چاپېدا، د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همدارز د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 دیرشمه یوې خبری غونډه ته ویلی و چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د دې ګړۍ د 2019 پروگرام روښانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه منور شاه دی. راځئ چې وایو رو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. پوهان وایي پښتانه ځوانان ډېر ذهني استعداد لري، خو په خپلو سیمو کې ورته د تعلیم موقع کم دي چې له وجې دوی شاته پاتې کیږي. دا راز په 13-15 کلونو کې بدامنۍ هم قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا صوبه ډېره وځپله چې پکې د تعلیم څانګه تر هر څه ډېره متاثره شوې ده. خو د خوشحالۍ خبره ده چې پښتنو ځوانانو کله هم همت او حوصله نه ده بایللې، او چیرته هم که د مقابلې موقع په لاس ورغلې نو پکې دوی ثابته کړې چې له هېڅ چا وروسته نه دي. هلته د نړۍ یو شمېر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي. همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمېر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوي یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی. په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروت او د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی. او زه چې د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ډیګری فی الحال کمپلیټ شو، د دوران کې زه تللی وم په کلچر ایکسچینج پروګرام.
دا چې دې پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي، واجد خان وای:
جی دا خدا وشي په اول چې دې اناؤنسمنٹ وشي دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکل نو هغه کې بیا خپل فارم داخل کې د امریکا چې کم د تعلیمي فاونډیشن په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولېږي او فارم وی هغه به فیل کې او ورسره چې دې پرسنل سټیټمنټ ورته وایي چې د ځان متعلق ته دا خبره پکې کې چې زه لکه دې لپاره موضوع ترین کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي. هلته کې بیا دې خپل پروګرام وي خپل پروسیس وي عمل نه وباسي سکرینینګ وشي او هغه چې دې تاسو ته هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تر اوالي په خپل دې خپل کرایټیریا دې سبیس باندې هغه راولېږي. هغه به تاسو ته ټلیفون وکړي چې ستا انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلاق واړي نو هغه به ته ورشي انټرویو به وشي.
په دې پوښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي، نوموړي وویل: هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي نو په کار دي چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې چې بیا دا ته پوښتنه کوي زیات نه چې ته بال تسکې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان به ته هلته په کم انداز باندې نوم روښانه کې او د امریکې او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیکا خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکا په هغه د پاره څه کولای شي نو دا باندې وتاړه دا ته پوښتنه وکړي چې بیا دې التکی بتاسنا یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو هغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې دی انټرویو ختم شي ټول چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تا ته کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شې او یا پاتې شې.
کوم کسان چې یو وار دې پروګرام کې بریالي نشي هغه بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیسته شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان وویل:
نو بیا موږ ترالو چې تاسو لکه سلیکټ شوئ بیا هغې نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي د انګلش دپاره چې کوم ضروري ټیسټ وي هغه انګلش ټیسټ انګلش لینګویج والا هغه ټوفل ټیسټ په والې هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستا په مختلف د امریکې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو یونیورسټیانو کې داخله در کړي، نو هلته کې زما ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستا د ویزې لپاره ستا د پاسپورټ غوښتلی کېږي، دا میډیکل فارم به درنه غوښتلی کېږي او دا پاسپورٹ چې دی دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي، نو ویزې ته به اپلای وکړي، ویزې فارم به جمع کړي، هغې نه بعد به جی داسې وشي چې تاسو لکه چې هلته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي، تا نه تپوسونه وشي، ته به هلته سکې، بیا یو قسم همدا شان تپوسونه یې مختلف د دې خپل، نو ویزه کراله نو بس بیا به چې دې ته ځې.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرچ د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا انتظام دی چې دا ټول د امریکې د یو ایس سټیټ ډیپارټمنټ په نوم باندې شکم دي، دا دی سپانسر کوي مونږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس قسم نه وي. دې پورې وی چې دا کله دا انټرویو له هم ته ځینو هغه هم ستا ته یو خاص مقدار پیسې ملاویږي د ویزې انټرویو له دینه مخکې به ته په خپل خرج ځې، نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستا ټکټ هم هغې دلته وکړي، بیا هلته په واشنگټن کې درې ورځې پروګرام وي، هغه اورینټیشن وي چې دلته لکه راغی د عوامو د امریکي عوامو د خلکو څه سوچ دی، هغې سره به تاسو څنګه یو رابطه ساتئ، څنګه به سره یعنی څه دی دو ښه خوبی دي څه بد دي، په کوم باندې خفه کېږي، په کوم نه آداب درته بیان کړي، نو هغه هغې نه پس بیا تا خپل خپل یونیورسټین ته ولېږي، یونیورسټۍ فیس هم دې ورکړی، هلته به تا ته د جیب خرچه میلاویږي، د میاشتې $300 مونږ ته به میلاویدل، اوس زما په خیال دی کال لږ نور هم زیات کړي دي ملګري وایي، نو دا میلاویږي چې کتابونه د پاره طالب ویل $450 چې دی هغه در کړي، او روټۍ روټۍ هر څه چې دی هغه کیفیتی ریانه میلاویږي، عام فری ستا هر څه فری وي، دا واپسي ټکټ هم چې دی هغه تاسو را کړي واپس پرې مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی ته راولي.
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای، خو واجد خان وایي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري.
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دین بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمې دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي، د دین زلک خ غنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمه زمونږ د قبایلی سیمه زمونږ د پښتنو سیمه دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مزغو والا خلک دي چې هغه انتهایی جینیس دي، ډېر تکړه دي او سمجھداری دي، نو بالکل کولای شي ځکه چې زه په خپله یو عام د کلي سکول نه تلی وم او ما سنوري دلی په بنو کې مې کالج ویلی و، زه په خپل دا غنم چې دا ان شاء الله چې هر یو کس لشي او هر یو کس پدې کې چې دی انکریجمنت وشي او دا چې فارمونه جمع کی، نو زه هم چې پاس کول شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمې له هر یو کس پاس کول شي او ټول خطا کړی دي.
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو. وایي د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی. هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نوره برخه به د یوې لنډې دمې نه پس فوري.
امریکایي حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفي ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې زده کوونکي برخه اغستل شي. په دې کې د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي. په دې کې د برخه اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدل شي، په روښانه مستقبل خپرونه کې تفصیل اورې له مشال ریډیو سره اوسه.
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې وه. وایي زیاتره خلک چې دې لپاره یې هڅه نه وي کړې لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډېر ګران کار دی، خو حقیقت داسې نه دی.
امریکہ والی دومره مخکې لکه مونږ خپل وخت لپاره سین سکول شو په شان چې زموږ ملکم ډیر مخکې لاړ شي.
دغه پروګرام د څومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل ځلې وکړې؟ جاسمین فاطمه په دې اړه وایي.
مختلف پاکستان والا معاشمان یا چولے امنگ بل یونیورسٹی کے کالج کی سب کم یا سر سر کی کمیونٹی سروسز کی حصہ اصطلاح.
جیسمین فاطمہ وائی امریکائی خلق د ولسی خیر خیگڑی لپارا د پیسو نه بغیر یعنی پر رضا کارانه توګه هم د معاشری سنا سه خدمت کوي او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دی. نوموړی د امریکائی نظام تعلیم په حق لوای په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي، هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه؟ جاسمین فاطمه وویل
تاسو کولو ماحول د کنا له هر قسم خلک انت خپل تکي سره څنګه وي څنګه وخت یې ول غواړي عاشره اکه شان کولې شي او د پښتون ته نه یم حال ته زما اومدا پښتنو په شان لباس او پښتنو په شان اوسېدلو نو انت کی راځي دې زیات دې شي قدر کولو کنا له هر چا خپل منځي وانه ته چمون کولو یا بچا عبادت کولو چا څنګه کوي شولې او څنګه خوراک کولو هر څنګه هر څه کی ازادي
جیسمین فاطمہ نامو پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي، نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي؟
صرف دانا جو شیخ پل بچی دل تکیل کا زیادہ تر داسی نور و افسر چی کم تعلقات وی اغوی خصاتی اور زیادہ تر کوشش کئی چی دا گریجویشن پوری سبق خطے دے او آئی اور نور ادا چی اخلقا اخفر فیرنیز چی کم خاندانوں نے وی اغوی سر پورا حل اغوی کی مددکار سادشی.
جیسمین فاطمہ زیاتوی تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی او تعلیم یافته جنکې د خپل کورنۍ ملک او قام لپاره د هلکانو سره یو شان مثبت کردار ترسره کولی شي. نوموړی په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروګرام تر مخه زده کړې کړې دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل قربان منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.